دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او پلوشه درته هر کلی وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو دا خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه کار وکړي په کوهاټ کې په ټرافیکي پیښه کې د وژل شو شمېره 300 ته رسیدلې ده او جرمني اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکولو اعلان کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې باید ټول سیاسي ګوندونه اختلافات شاته کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي نوموړي نن گورنر ہاؤس اپی خبر کې د اپیکس کمیټه د مشورې پر مهال زیات کړ چې د پولیس لائنس په جماعت بریت د آرمی پبلک سکول نه رستو د ترهګری تر ټولو لوی پیښه ده شهباز شریف غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پښتنو راپورته کړ چې باید اقام ته ځواب ورکړ شي چې ترهګر بیرته څنګه راغلل او چا راوسته وزیر اعظم د پولیس لائنس په جماعت په ځانمرګي بریت کې د هر یو وژل شوي لپاره 600,000 روپۍ او د هر زخمي لپاره د 15,000 روپو مالی مرستو اعلان هم وکړ ملخوا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په سوشل میډیا خبر شوی یو ویډیو کې ویلي چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې شرکت نه دی کړی نوموړي په وینا د شرکت نه کولو یو وجه دا وه چې په پیښور کې د بمی بریت پر ضد احتجاجي غونډه کوله او بل دا چې وزیر اعظم د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړی دی د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي نوموړي د فروری پر دویمه په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل چې له هغه قانونه وسلوالې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې نامنی زیاته شوه نو ځکه له سپریم کورټه د پلټنو غوښتنه کوي ایمل ولی خان دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې د جنوري پر 13 د پیښور د پولیس لائنس په جماعت په برید کې یو سل یو کسان ووژل شول د هغه حملې ذمهواري هیڅ یوې وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان پکې د ککړتیا تور رد کړی دی تحریک انصاف د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د امنیت او اقتصاد په موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی د وزیر اعظم دفتر د فروری پر 2 په یو بیان کې ویلي چې د فروری پر 1 په کیدونکو غونډه کې بعد د پیښور د پولیس لائنس په جماعت د خونړي بریټ په ګډون پاکستان ته ورپیخو مهم چیلنجونو بحث کیږي د بیان تر مخه غونډې ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوي دي خو د تحریک انصاف استر سیکرټر اسد عمر د فروری پر 2 په لاهور کې خبرونه تو ویل چې تحریک انصاف به د وزیر اعظم لخوا په رابل شوی آل پارټیز کانفرنس کې ګډون نه کوي نو موږ زیاته کړه چې موږ د هغه چا سره خبرو ته څنګه کینو چا چې د ګوند په مشرتابه د دروغو مقدمه جوړې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې لتیر اوړي رئیس په پاکستان کې نامنی زیاته شوې ده او دا خیوات له لوی اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دي د خیبر پختونخوا په کوټ کې یو مسافر وړونکي ګاډي او لاري ترمنس په ټکر کې د وژل شو شمیر 300 ته پورته شوی دی د کوټ د پولیسو وایان فضل لیم بیګا مشال رډو ته ویل چې په وژل شو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي نوموړي زیاته کړه
300 کسان په دې کې په هغه رسیدلې دوه ورکه زخمیان دي ټرالر ډرایور دی د غفلت او بې احتیاطۍ وجنه د اکسیډنټ شوی دی دا په غلط ترنګ سایډ باندې روانو
دا نه په خبره د پیخي پلټنې روان دي د پاکستان سرکاري خبري اجانس او وای مسافر وړونکو ګاډي لکه مروته د پیښور په لوري روان وو چې په سورنګ کې لاري سره وجاګید د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مخلصانه همکاري تمه لري د بارونو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچي پرون په اسلام آباد کې د ونیز غونډې پر مهال یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه دعوی ناسمې وبللې چې ګواکې د پیښور د پولیس لائنس پر جماعت په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه نوموړي د فروری په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې غونډې ته ویل حکومت یې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به هیچا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي او جرمني به اوکراین ته د لیپرد 1 په نامه ټانکونه ورکوي د جرمنی د حکومت وایان د فروری پر درېمه په برلین کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې هیواد اوکراین ته د لیپرد 1 جنگی ټانکونو صادرول د سند لزیر مسخه ورکوي. وایان د ټانکونو د شمیر په اړه له سویلو ډډه وکړه چې اوکراین ته ورکوي. لیپرد اس 1 د لیپرد 2 په سیر پرمختللی نه دي چې جرمنی او نور هیوادونو تیره اونۍ ژمنه کړې وه، خو دا به ډېر ژر اوکراین ته وسپارل شي. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه له مشال رادیو واوریدل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو ضرور نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو غږ کړی چې د ترهګرې پر ضد شریکه کار وکړي. نوموړي دا خبره په پیښور کې اپیکس کمیټې غونډې ته کړې. د کمیټې کار څه وي؟ سیاستوال افراسیاب خټک وایي
اپیکس کمیٹی چې دا خو حکومت آئینی یا قانونی فورم نه دی، د حکومت باقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده.
په کواټ کې له تانډا ډیم څخه ډوب شوي ټول کسان رابیستل شوي دي. یو چارواکی وایي
120 گھنٹے آپریشن نپستا مونگ دا ٹول سونا ڈیڈ باڈیز دا ٹولم ریکور کر ریسکیو کړه او دا ټول ورسا ته حواله شو.
پختون اژغورن غورزنګ او د پختونخوا ملي او امي ګوند د زدهکوونکو سازمان د محمد ابراهيم ارمان لوني سلورم ترين ول مانګلو
ارمان شهید شوی په یو لوی نظریه باندې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسې. مشال لیتا تاسو غوږی ساسه پام د رپورټونو په لور راګرځوم. څنګه تاسو معلومه ده د خبري سات ته په پیښور کې د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې په پیښور کې د ترهګرۍ د رستۍ پیخي په اړه مهمه خبري وشوه. وزیر اعظم د وړل شو او ژوبلو کسانو کورونی او ته د ماوزو ورکولو ترڅنګ دا هم ویل چې د پیښور په پولیس لاینز بریډ پر آرمی پبلک سکول د بریډ نه پس تر ټولو لوی پیخه ده. هغه د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتل چې خپل اختلافات دي ختم کړي او په دې مهم وخت کې دي د ملک د امنیت د ښه کولو په خاطر یو موټی شي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
پیښور کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د پیښور جماعت پیښه ډیره لویه ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دي وکړي. او نوموړي زیاته کړي چې د ترهګرۍ تر ختمېدو به پام نه کېني. نوموړي دغه خبرې د فروری په درېمه د پیښور د گورنر په دفتر کې د اپیکس یا د وفاق او د صوبو د حکومتي مشرانو د پوز او د پولیسو مشرانو او د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډې ته کړي. د پاکستان په سرکاري خبري ایجنسۍ اسوسییټډ پریس پاکستان خبره شوې ویډیو کې میا شهباز شریف ویلي قوم ته باید ځواب ورکړي شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چا راوستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانا هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه تود کړی د هغوی د راوستو لپاره خود تر مخکې کېدی شي، خو د ملک د تقدیر د ښه کولو لپاره خپل لاس ورکولو ته تیار نه. نو داسې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي. نوموړي دغه خبرې په اشاره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته واورولې. نوموړي وویل د کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللو، خو په دغه غونډه کې بیا دغه ګوند هیڅوک موجود نه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف خبر پختونخوا یو مشر او پخوانی صوبای وزیر شوکت یوسفزی هم د دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاری کړی. شوکت یوسفزی وایي دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړی. د فروری په درېمه شوکت یوسفزی په دغه ویډیو پیغام کې چې مشال ریډیو ته هم رسیدلی په کې ویلي کمیټې غونډه کې د نه کېناستو دوه وجې دي. یو خدا چې نن په ټولو صوبه کې د خپلو سیکورټي قوتونو او پولیسو سره د یووالي د اظهار لپاره مونږ اعلان کړو چې لاریونونه به وباسو. دویمه دا چې وزیر اعظم په خبرته ورغلی او مړي پراته هم په هغه ورځ هغه د عوامو په زخمونو مالګې ودوړولې چې مړي پراته او دی وایي چې 411 ارب روپۍ چیرته لاړې د هغه حساب راکا. د پیښور په جماعت کې د 1 جنوري د پیښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف روغتون ته ورغلی. هغه ته خبرې کړې وې او ویلي 411 ارب روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي. باید دوی ور باندې د پولیسو لپاره د سیکورټي اوزارونه اخیستې وي او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات خکړې وي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټه غونډه کې وزیر اعظم دا اعلان هم کړی چې د جمعات په پیښه کې د وژل شویو پولیس غړو کورنۍ ته به 40 لاکه او زخمیانو ته به 15 لاکه روپۍ ورکولی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واورېدل چې په پېښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې په پېښور کې د ترهګرۍ د وروستۍ پیښې په اړه مهمې خبرې وشوې. وزیر اعظم له سیاسي ګوندونو غوښتل چې خپل اختلافات دې ختم کړي او په دې مهم وخت کې دې د ملک د امنیت د ښه کولو په خاطر یو ځای شي. زموږ همکار داود خټک له سیاسي چارو شنونکي او سیاستوال افراسیاب خټک سره پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اپیکس کمیټې کار څه وي. نوموړی په ځواب کې وایي
ارزوچی اپیکس کمیټه چې دا خو حکومت آئینی یا قانوني فورم نه دی، د حکومت بقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده. دا چې کومو ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو لپاره دا کمیټه جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په صدام وا
شاهدان نیشنل ایکشن پلان په حوالہ سره دلته یو میټینګ وشو او پاغه کې نواز شریف چې کا وخت وزیر اعظم او بیا د پوز مشر چې وو د ایسای مشر چې وو دا ټول راغلی ناستو، نو هغه غونډه کومه فائدہ او کا هغه سره کومه پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسیو کې؟
نه، هغه سره بدلون نه ده. اصل خبر دا ده چې ته دا غونډه چې زیاتره کوي کنه موږ خو چې په خوانی غونډه کې لیدلې دي، نو دا زیاتره لکه دا پبلک ریلیشنینګ لپاره دی، پروپاګاندا لپاره چې موږ لګیا یو او ټیرریزم خلاف دې سخت مصروف یو او ډېر جدیت کوو او بیا ایرانو نه مثلا ټیسټ ایکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې زم په چا کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي. خو دا چې په هغه په نقطو باندې نه شو کړه ځکه چې دوی پالیسي په بدله نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي، طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي، افغانستان کې جنگ کولو پالیسي،
نو خټک صاحب زبیا غخپلې اولنې پښتنې تر اعظم چې دا کمیټې غونډه چې کیږي په پېښور کې، نو تاسو یعنی خوشبینه یې چې د دې سره به کوم بدلون راشي که څنګه؟
نه، موږ هیڅ خوشبینه یو. خبر ده چې کنه چې زه خو دا 13 لسو کالو کې سلسل ظلم ادا سے خبریں ہو رہی تھی چھتا جنرل رائل شریف ہوئے چھے وہ دے گا افغان طالبان نہ پرے دم انہوں نے بھی طالبان نہ پرے ہو ٹیررسٹ نہ پرے افغان کے نہ پرے دم مگر عمل کے باہر ٹول دل تک دی رہو دل تک کے پنو دل تک کی ٹوڑے خبرے میں تو عمل کے تبدیلی اس پر نظر اگلی خبریں دیر شوی جی
او خدک سے فکر کرے چھتا اسنے سیویلین حکومت کل دین مخ کی عمران خان یا اسنے سیویلین حکومت دا آیا یو اسی علامتی یعنی سمبولک دا غونډه کوي کنه دی اوس یو اختیار هم لري ځکه چې کوم ګورون د جنرال باجوا د وختونه د بازي خبرې داسې راغلي وي یا ابلرس په پارلیمان کې چې کومي خبرې وشوي چې دی چې کومي پالیسي د جهادیانو باره کې کړي وي یا د طالبانو باره کې کړي وي هغه پالیسي غلطي وي او دا ټول د اغه نتایج دي.
ارزاري چې دا حکومت خو اوب ډیر کمزورې دي او د عمران خان حکومت هم کمزورې او ځکه چې خو راوست چې جنرالانو او دا حکومت هم یو قسم ته جنرالانو په حمایت سره ناست دي، نو دا د حکومتونو کې ډېر زور نشته. خو اصل خبر دا ده چې پالیسي دومره بربنډه شوه خصوصاً چې طالبان په افغانستان کې کېناستل او بیا هم ټي ټي پي راځي او دلته کې وارداتونه کېږي، دلته کې دهشتګردي کېږي، نو د دې دفاع کول ګرانه ده حکومت دپاره. هېڅ حکومت دپاره دا دی که بل دی که بل دی، حکومتونه پبلکلي اوس دفاع نه شي کولی او ځکه چې خلک د پارټیو خلاف راپاسي، خلک پوه شوي دي چې دا فساد دی، خلق پدی پوشیوی دی چھ دیکھے بین لقوامی کوئتون استر و کوئتون و مخبر منز کے جگڑی دی زمو خوری ته جنگ روڑی زمو وینه توئی نو زکه دفاع د شکواله
نو نو خټک سیب دا پالیسی خو لګ څنګه جتا سو او په خپل خبرو کې دا یعنی ولسی حکومتونو نه دا یعنی سیویلین گورنمنٹ نه دا د پوز دا نو په پوز کې دنه کم داسي سوچ تاسو خو کینه اسلام آباد کې خلکو سره خبري کیږي په پوز کې دنه داسي کم سوچ او شته دا پالیسی بدل کی کنه دا به همداسي روانه
ولا تر دې څه دا خوبم ته ثبوت نه کتر یا بس تاسو خبر نه اوی درې
حالات بسنگ جوڑی گی پسیما کی سبھی
خرابی طرف خبر روانہ آرمی درے چیف سیو کا نام خصوصاً خبر پہ نکولے خدا جنرل رائل شریف اور باجوا کو ڈیرے لافی صاحب دعوے کرے ہوئے مگر ہت بدل رہا نہ رہے تو اس سو پوری مک عمل نہیں دے رہے تو خبر بڑے کو لو پاور کال سے تیار نہیں خبریں دے رہی سبھی اور خبر اور رانی گی دادی تا سو رہے پولیس ہیڈ کوارٹر وہ لگے دو کہ خبر کے دا امنیت
او خټک صاحب اخیری پوښتنه دا لرم چې دا اوس د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی او بیان ورکړی او هغه په یو طریقې سره پاکستان ته تانه ورکړی دا یعنی طنز یې پیمانه کړی چې په افغانستان نه ترګری نه کیږي او دا ستاسو د غاړې کیږي نو تاسو خو چونکې دغلته په حالاتو نظر لرئ څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت سره د پاکستان د حکومت اړیکې په کوم ډګر باندې ولاړې دي یا کوم خواروانې دي ګورې داسې دی
کړه خبر پکے اڑکی دی او دوارا ادھر خلق خطر پارا دے دلتا طالبان رمضان کئی چمگا آزاد خلق کی بل خلق کی داسی تو خبریں کئی خدا نے چی دئی یو بل سر خپ ہوئی گی او یو بل زکه چی دا خبرو ترو تو پاکستان نه جرنیل تله او کنه چی خبرې کولې او دا ټی ټی پی سره او ټی ټی پی دا وصلو خبره خو یو له سره خو اریب لخته وای او تیم لخته وای البته ټی ټی پی دا سره دا خبره هم لخته ده په دا چې ټی ټی پی دلته جرنیلانو راوستي دا هم لخته ده
د سیاسي چارو شونونکي او سیاستوال افراسیاب خټک سره مو د زموږ همکار داود خټک مرکه واوریدا چې د وزیر اعظم په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډې په اړه خپل نظر شریکولو
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویو شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویو شارټ ویو ویب سایټ او موبایل اپ باندې
مشر لوتا تاسو یې غوږی دا وامن اشتلګون د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویل دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي نو موري مشر لوتا ویل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول دا په داسې حال کې دا چې د جنوري پر 10مه په پیښور کې د پولیس لاینس پر جمعات په برید کې د وژل شو شمیر تر سلو لوړ شوی دی خو دا خې حملې ذمہواري لاچا نه د باندې او تحریک طالبان پاکستان په کې د ککړتیا تور رد کړی دی تحریک انصاف د ایمل ولی خان د سرګندونو په اړه سندي ویلي خو د ګوند مشر عمران خان د فروری پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پارلیمان په خوخه شوې وي او دا چې د نامنې زیاتېدو ذمہوار نه دی نور تفصیل غلام غوس راکوي
عوامی نیشنل ون وای د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي په پیښور کې د فبروري په دویمه نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ون صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکې وکړې چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
دا فیصله کړې ده چې دا کومه واقع شوه د دې واقعې په جواب کې چې د ریسټلمنټ کومه ډرامه را چاو شوې وه دا هغې چې څونه کردارونه دي چې هغې کې د ټولو نه اول کردار عمران دی، عارف علوی دی، زمنګ وزیر اعلی محمود خان دی او بیرسٹر سیف. د دې خلاف په ان شاء الله موږ سپریم کورټ ته ځو او موږ به د سپریم کورټ نه دا ډیمانډ کوو چې باقاعده جوډیشل انکوائری دې جوړ کړی شي او دا دونه لوی عمل چې شوی دی یو غیر آئینی غیر پارلماني د دې باره کې تحقیقات وشي.
ایمل ولی خان زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لاین د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دی.
د ټولې حملې ذمہوار د اویاو کالونه چې په دې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکي او په دې قام باندې دا جهاد خرڅي زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي. دویم زما په خیال هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچه په دې ریسټلمنټ په نوم باندې هغه دهشتګرد واپس راوستل. دریم هغه ټول خلک ذمہوار دي چاچه د افغانستان په دې غیر آئینی قبضه باندې په پاکستان کې جشن کړی دي، په پاکستان کې خوشاله منځلي دي. هغه ټول داغه سوچ خلک دي کم چې دغه سوچ سره مرګري دي.
د ایمل ولی خان لخوا د پاکستان تحریک انصاف په وفاقي او صوبایي حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلي وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی.
حکومت نه پوښتنه کول غواړم کله زمونږ حکومت وو نو ترهګري په هغه وخت ولې نه وه؟ خو ترهګري اوس ستاسو په وخت کې رامخته شوې ده.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبروري په څلورمه نیټه په پېښور کې د پولیس لاین جومات د برید په ضد کوم ولسی پاسون اعلان شوی، نو د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمېر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی، تاسو کولای شئ چې بالکل د مشال ریډیو اپ د لاري هم تاسو واوري او هغه اپ د لاري تاسو نور رپورټونه هم کتلی شئ، لوستلی شئ او د خبرونې هم تاسو اوریدلی شئ. ساسو پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا د کوارټ له تاندا ډیم څخه د روستي ماشوم مړی هم راایستل شوی دی. په کوارټ کې د مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر جواد خلید فروری پر دریمه مشال ریډیو ویل چې په ډیم کې لوډ شو څخه د روستي ماشوم مړی هم راایستل شوی دی. دوی چې اوس په ډیم کې د لټون عملیات پای ته رسول شوی او د مړو شمیر درې پنځوسو ته رسیدلی دی. د کوارټ په تانډا ډیم کې د کښتۍ د جنوري پر نه ویشتمه ډوبه شوې وه. په ډوبو شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې حق زده کوونکي وو چې د سیل لپاره دغه سیمې ته ورغلي ول. نور تفصیل د طارق اورغزی په دې رپورټ کې ورو.
د کوهاټ ضلع په تانډا ډیم کې د حمزه په نوم ډوب شوی پاتې ماشوم هم لا اوبو راایستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال ریډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل ګنټې لټونې عملیات وکړل چې پکې ډوب شوي ټول تنان لا اوبو پر راایستلو کې بل اخر ورته کامیابی ملو شولا. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو پښپګم اورس اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یو وړلو چې ورسته له هغه ځایه بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپږم اورس دا تقریبا 120 غنټه اپریشن نه پستا مونږ دا ټول سونا ډیډ باډیز ول دا ټولم ریکور کړ ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په 9مه په تاند ډیم کې کشته ډوبه شوې وه چې پکې سپاره له 50 تنو یوازې 40 تنه ژوندي وژغورل شول او باقي 350 مړه شول. ځایي اوسیدونکي او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وایي کچېرې په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د څارنو او انتظام ساتلو لپاره مستقل عملي سهولت موجود وي نو له دومره ځاني زیان سره به نه مخامخ کېدل.
درېمه خبر دا چې دغه داسې څه یو خاص نشانه یا بل داسې څه پیغام داسې نشته دی چې هغه ځای کې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکولی شي چې رځي چې دا حادثه وشوله. نو حکومت د غټه بېپروایي له پروایي نه کار خسته په کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري شهزاد بنگش د چهارشنبه پر ورځ په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅه هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موازی ورکولو پالیسی نشته خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سن سه وکړي.
یہ جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینې منظوري اخیستي چې ټولو مړه شویو د ماشومانو ورثاو ته د سیلاب ځپلو په نرخ معاوضه ورکړي.
فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے.
لا کوہاٹ بازار شاوخوا 10 کلومیٹر لری تاندے ڈیم یو خستہ زیدے چورتا د اتوار پورس د سیلا پارا ورغلی د میربش خیلو مدرسے ماشومان لا بد پیخ کار شیول. د ڈوبی شوی کشتے د پیخ مقدمہ پ محمد ریاض شہید تانہ کے دشکڑے شوی چبگی د اریگیشن محکمے دو اہلکاران نمزد دی او چرواکی وای پ یاد پیخ کی مزید تحقیقات روان دی. طارق رگزے مشال ریڈیو پیخور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا خودلتا حالات بدلیگی را بدلیگی مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے هم خبرو زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات دیر چترال شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو
مشال لړیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال لړیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال لړیو ډاٹ کام او تاسو کتل شئ او اوریدل هم شئ او لوستل هم شئ. که چېرې تاسو د فیسبوک پاڼه لړی نو د مشال لړیو پاڼه خوخه کئ او هغه د لاري تاسو تازه ویډیوګانې هم د مشال لړیو فیسبوک د لاري کتل شئ. تاسو پام د نور روبوټونو په لور راګرځوم. د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې په ټرافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومان په ګډون د وژل شو شمیر 300 ته رسیدلې دي. د کوهاټ د پولیسو وایان فضل نیم د فروری پر دویمه ماښام تر پیښې وروسته مشال لري چې د یو مسافر وړونکي فلاینګ کوچ هایس اګاډې له سورنګ سره نږدې له بار وړونکي لارۍ سره وجنګېد. نوموړي تر دې مخکې په پیښه کې د یو کس د ژوبېدو خبر ورکړی وو خو اوس روغتیایي چارواکي وایي چې په پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ ضلع کې ټریفیکي پیښه کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلی. پیښه کې دوه زنانه او درې ماشومان هم مړه شوي. د مړو جسدونه ډیویژنل هیډکوارټر روغتون ته راوړلو نه وروسته خپلوانو ته حواله شوي. پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي هم دي. د کومو درملنه په یاد روغتون کې روانه ده. پیښه د ټنل سره نږدې لکې مروتو نه پیښور ته مسافر وړونکي فلین کوج او بار وړونکي ګاډي ترمنځ د فروری په دویمه مسخوتن رپیښه شوې وه. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم د پیښې نه وروسته مشال ریډیو ته ویلي پیښه د بار وړونکي ګاډي ډرایور د غفلت له وجې رامخته شوې چې پر ضد یې محمد ریاض شهید تاڼۍ کې مقدمه ثبت شوې.
اتلس کسان په دې کې په حق رسیدلي دي. دوه ورکې زخمیان دي. ټرالر ډرایور دی د غفلت او بې احتیاطۍ وجې نه د اکسیډنټ شوی دی. دا په غلط ترانګ سایډ باندې روانو نو دی وجې نه پولیس د کوم د ټریلر ډرایور دی اریسټ کړی دی گرفتار کړی دی.
فضل نعیم زیاتوی د پیښې نه وروسته مرستندویه ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه پیښه کې وژل شوي او ژوبل کسان د کوهاټ ډیویژنل هیډکوارټر روغتون ته رسولي. د هسپتال مشر ډاکټر خنسکر وایي د ژوبل کسانو درملنه روانه ده چې وضعیت یې د خطر نه بهر ښودل کیږي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لوت تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخه ته را رسیدلو. تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وایم. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی باید ټول سیاسي ګوندونو اختلافات شاته کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړي د فروری پر درېمه گورنر هاوس پیښور کې د افیکس کمیټې د مشرې پر مهال زیاته کړه چې د پولیس لاینز په جمعات برید د آرمی پبلک سکول نه وروستو د ترهګرۍ تر ټولو لویه پیښه وه. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورٹ ته ځي. نوموړي د فروری پر دویمه په پېښور کې خبري غونډې پر مهال مشال لوتي وي چې له هغې ناقانونه وسله والې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. تحریک انصاف ګوند د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي. پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د امنیت او اقتصاد په موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی. د وزیر اعظم دفتر د فروری پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د فروری پر اوومه په کیدونکې غونډه کې به د پېښور د پولیس لاینز په جومات د خونړي برید په ګډون پاکستان ته د ورپېښو مهمو چیلنجونو بحث کیږي. د خیبر پختونخوا په کوټ کې یو مسافر وړونکي ګاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د وډل شو شمیره 300 ته رسیدلې ده. د کوټ د پولیسو وایند فضل نعیم مشال لوتوی چې په وډل شو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت او ویلي دي په افغانستان کې طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مخلصانه همکاري تمه لري. د بارونو چارو وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوچي پرون په اسلام آباد کې ونیز غونډې پر مهال د پښتنو په ځواب کې ویل چې پاکستان هیله لري چې د طالبان حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې نړیوال ټولنې سره کړې دي. او جرمني به اوکراین ته د لیپرد 1 په نامه ټانکونه ورکوي. دا خبره د جرمني د حکومت بیان د فروری پر درېمه په برلین کې خبري کانفرنس پر مهال کړی ده. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ناروې په پلازمینې کې د اوسلو د سولې سیړنیز مرکز سخت کال د سولې نوبل انعام لپاره د افغانستان د محبوبي سراج او د ایران د نرګس محمدي نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستي دي. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل انعام لپاره لوملړونه برابروي او د فروری په لومړۍ نیټه په بیان کې لیکلي چې محبوبا سراج او نرګس محمدي د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نمایندان دي، ځکه چې په افغانستان او ایران کې ایران دواړو کې د حکومتونه د تیر کال د ښځو حقوقو تر خپو لاندې کړل. تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعالې محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعالې نرګس محمدي نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستي دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته په اشاره ویلي، په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو نجونې له پوهنتون زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزاوې ورکړل شوې دي. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ له لورې د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي راډیو ته موبایل خوشاله ده چې له دې سره یو ایرانی میرمن هم کاندیده ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیره مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وکټم او موږ دواړه جایزه ترلاسه کړو، دا به زما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان ښځو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو نجونو او ښځو د مبارزو چې واټونو ته راووتې، د هغو کسانو چې ږغ یې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لاره کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه به وي.
بندي شوه د کسایي چې زجر دیدن از تمام از اینا.
د سولی د څیړنیز انسټیټیوټ مشر ښاغلی اورنل وای د محبوبې سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې هغې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلا وطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغې له شپږویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو تر څنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال لوی تاسو غوږی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وای په کار ده د کانګرس غړي پر دې غور وکړي چې د امریکا بشري مرستې طالبانو لاسته نه لویږي. سیګار په یو راپور کې ویلي په کار ده چې دا هم وسړل شي چې آیا د امریکا بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږدل کیږي د بشري مرستو په ختمولو کې ګټورې تمامیږي یا کنه. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان ورځ په ورځ ظالمانه چلند خپلوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي باید دا وڅېړي چې د امریکا هغه تر حد زیاتې مرستې چې افغانستان ته لیږل کیږي آیا د طالبانو لاسته ورځي که څنګه. د سیګار دغه راپور چې کانګرس ته وړاندې شوی په 2021 میلادي کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د بیرغونې او د مرستو د هڅو په اړه دی. راپور کې د امریکا د مرستو اغیزو او افغانستان کې زیاتېدونکو بشري اړتیاو ته کتنه شوې ده. دغه راپور د امریکا له کانګرس غواړي یو اصلي پوښتنه وڅېړي، هغه دا چې آیا امریکا کولی سي بې له دې چې ورڅخه وغوښتل سي په میلیاردونو ډالره د طالبانو د تمویل لپاره افغانستان ته ولیږي. د سیګار په راپور کې دا نتیجه اخیستل شوې چې افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې کړیږي، په وحشت کې دي او د نړیوالو ملاتړ ته لا هم اړتیا لري، په ځانګړي ډول چې طالبان د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کوي او د خپلو محدودونکو اصولو له مخې ورباندې محدودیتونه لګوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د عمده تمویلونکي په توګه په افغانستان کې دخالت لري او اتلس میاشتې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې د افغان وګړو او افغان کډوالو د مرستې لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې برابرې کړې دي. د سیګار په دې راپور کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور سو راغلي په دې 8 میلیارد ډالر پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوي جوړ شوي صندوق ته انتقال شوي دي. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاد موده کې تر 2 میلیارد ډالر زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړې کړې دي. سیګار پر دې اندېښنه ښولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال رادیو وروي.
مشال لته تاسو غوږی پښتون اشغوري غورزنګ او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان د کوټي په ګنون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تلین ولمانځلو. ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال و چې د فروری پر دویمه په بوري یا لورلای کې وژل شو. غورځنګ وایي نوموړی پولیسو په وهلو وژلو، خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي ول چې د لونی د مړینې وجه د زړه درېدل و. هغه د هغه خور او د غورځنګ مخکخه غړي وړانګه لونی وایي څلور کاله تیر شول خو کورنۍ یې له انصافه بې برخې دي. تفصیل د سمد شبدم په دې رپورټ کې.
شهیدان هر وخت یادواست ارمان لوڑی لخان شهید راونی سبیا هغه ټول شهیدان ته داکید سره ګلونړل
د فروری پر دویمه د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې د پښتون ژغورین غورزنګ او پښتونخوا ملی او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڑی د څلرم تلین پاړه غونډ وسوي. په کوټه کې د پښتونخوا د کوم سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د تلین غونډې مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوڑی پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوڑی دا کام د پلوکونو په زرونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوڑی په سیف موټر دی ورزنه یا تو چې ارمان لوڑی تلین مجبور مازی د پښتونخوا سنټ اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوڑی جوړی
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوڑی ادبی او سیاسی ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې سوی. هغه مشالیټو ته د ارمان لوڑی پاړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوڑی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالک وو. د پروفیسر ارمان لوڑی سره الافاق یو ډیر ښه استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی وو. ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په والا، د وطن په والا، د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لوڑی درلوده. دویم اړخ یې دا و چې ارمان لوڑی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی وو. نو په دې خاطر باندې ارمان لوڑی تموږ د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غښتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو او بې ستی سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي هم پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاوره جغرافیا او پر لوی امچای افغانستان باندې مین غړی وو. په همدې سبب باندې ودته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوڼی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورین غورزنګ غړي وایي چې ارمان لوڑی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی، خو د نموړي خور وړانګه لوڑی وایي چې نورې په عدالت باور پاتې نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو، د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د بېنظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګه ډېر غټ غټ خلک شته چې قاتلان یې نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ له عدالتونو هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار باندې ساتو.
د بلوچستان صوبای حکومت هغه مهال د ارمان لوڑی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلي وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې په دې هړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوڑی کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپل خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویوز 421 کیلو هرتز خبريږي. د
مشال ریڈیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریڈیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال ریڈیو تاسو غواګي د پکتیا د څمکرو اوسیدونکو وای د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاري د ځوانانو د نااهلیتوب او په نشو د روږدي کېدو لامل کېدی شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاري زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورټ کې و.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډېریو خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلي کړي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته وویل
بیروزګاري خو بیخي اش ته رسېدلې ده، ځکه بیروزګاره خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاري زیاته ده، بس اسلامي امارت نه موږ غوښتنه ده چې مملکتونو سره لین دین جوړ کړي، څه فابریکې څه شیان څه حساب چې وي هغه موږ کړي چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکی عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژه نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم دې کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو همداسې ناست، کاروبار خراب شوی دی، هر یو ځوان همداسې په کور ناست. خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د څمکنۍ اوسیدونکي وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بېلاریو روږدي کېدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بېخي زیات خراب دی، دلته د ځوانانو کارونه نشته، د ځوانان ډېر په بد حالات کې دي. خوښتنه د مرد څخه دغه ده چې دوی دلته پروژې راوړي، ځکه ځوانان دلته ډېر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بېروزګاره ګرځي، حتی کېدای شي چې د دې په نشه یي توکو مخته شي. خو د دغه حالاتو نه د دغه مجبورۍ د وجې خلک هر څه هڅه کولی شي.
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالي او کموالي ته نه ګوري، ځکه کارونه نه پیدا کېږي. د څمکنۍ اوسیدونکی نوپیا خیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په ډېر زره روپۍ به کار نه کول، اوس داسې خلک دي، داسې ځوانان راځي چې وایي چې په 3000 روپۍ کار در سره کوو په کالدارې، او داسې ځوانان راځي او خلکو زمينه ډېره خرابه ده، بهخي وضعیت خراب دي. او بل چې د ځوانانو د فارغ کاروبار جوړ شي او کاروبارونه روان شي، دغه ورځې نه بل ورځ ته وضعیت خرابېږي، ځوانان نور جوبلېږي نور جوبلې.
بلخوا د څمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي. د څمکنۍ مرستیال ولسوال قاری عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغه په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي، ځکه چې دا ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري، دا د ملک راتلونکی دی. راتلونکي د پاره به موږ د خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارل کېږي، اما کومې ادارو کې دوی د پاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې غلطي وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی او وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تېرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر لیو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبره ډېر لوړ شمېر دی، د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال ریډیو تاسو غواګي خدمتونکو مشال ریډیو تاسو اوس د پینځه نور ساتونه هم په منځنۍ صفه مانی تاسو اوس اوریدلی شئ. ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځومه. د افغانستان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې له لوري د یو خونځې ودانۍ جوړه شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی ده. خو د یاد اخونځي زده کوونکي او د سیمې مشران له تعالی چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. بلخوا د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د نجونو ښوونځیو ته ژمن دي او دوی مشران هڅه کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ټولو نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استازی انجینر عزت الله وایي له دې وړاندې به د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونی مکتب چې لس تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت یې 2,000,000 افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 200 نفره شاګردان لري. البته نجونې او هلکان تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوي دي.
د یاد ښوونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشحاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ وو چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو، خوشحاله دي.
اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د 12 پورې خلاص کړي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ښوونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ د شیګل د علاقه چې کومه د شیګل ولسوالۍ ټول خلک دا خوښه ده، دا غواړي، دا غوښتنه ده د جنکو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړی شي.
د دولت څخه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه خویندې چې په نمایي کې ته دغه پاتې شوي دي مکتبونه باید دې ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې موږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نوره پریکړه باید د مشرانو کار دی، دې کې موږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکړو، اطمینان ورکړو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د 1500 ښوونځیو له جملې څخه 290 ښوونځي ودانۍ نه لري چې له امله یې ډېر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال رادیو ته تاسو غوږ د مشال رادیو درنو دونکو په بیا بیا غوښتنه د جنوري له 20 څخه موږ خبرونې زیاتې کړې دي او په منځنه صفه بیرته بحاله کړې ده. تاسو د مشال رادیو خبرونې د پیښور پر وخت د ماښام له شپږو څخه تر وو، د ماسخوتن له 9 تر 10، د شپې له 11 څخه تر 12 او د سحر له 4 څخه تر 6 بجو پورې پر منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د ترڅنګ تاسو د مشال رادیو ویب پاڼه او اپلیکیشن لاري ټولې خبرونې هم تاسو اوریدل شي. ستاسو پام د رواني کړي اخري رپورت په لور راګرځو. په خبر پختونخوا کې د نفسیاتو پوهان وای په ملک موجوده غیر یقیني او سیاسي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خبر پختونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه ناڅه ذهني فشار لاندې دي. دوی دا خبرداري هم ورکوي که چېرې سیاسي اړې غړي او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو نفسیاتو ناروغیو کې نور هم اضافه کېدی شي. تفصیل د یوې وړې کې د میرستو په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی ایس پی ټولنه په 1900 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لوتي ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوتی دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی کا دغه دی ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوایی هم نشته اور دونه زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی،
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیاده مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په پیښور کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال وتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتره عمده کیسټلو په عمل کې او بیا چې زیاتره مطلب چا مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الټرازولام شو، برومازی پام شو، بیا دا یوز کوي. خو هغه د شپې دپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي که نه یا کاروبار نه دغوی نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډېر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره که نه نو راځي بیا دسې خو مان خو ډېر زیات دی که نه هر سړی یو غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئی مرئی نو دا عزت زومارکس وغیرہ دا شي نه ډېر زیات دغه کېږي. او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه ته راشي نو بیا ټول دغه سی سي ټلوګرام یو دا شی نه یوز کېږي که نه ما ټینشن والے سره دغه سره.
پاکستان ایسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نوعیت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث، مباحثې یا مکالمې امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتی چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي او هغه وایي چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خپل کو دا اویرنس راولی چې خامخا په ټی وی باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بای لګا دا خامخا لګا دا بیماری دا او بیماری چې دا زیاده شي نو دوی نه بیا خامخا نو منډه دې شو جوړې دي شي او دې لپاره لګا هیلپ او سپورټ اویلیبل دي نو دې سره کوم من زین کې دا لري چې راته کو سکیټ سلاش یا سلاش نو خلک ګول کوي ون توپ دی اسره نو چې خلکو ته پته چې بای دا نورمال حالت کې کې شي او ته سایکالوجیست دې شي ته خپل فیملی ډاکټر لم دې شي
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ته 2022 کال په جون میاش کې په یو راپور کې ویلیبل چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلق له بیلابیلو ذهنی ناروغیو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لانهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار لسالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپک 120 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. لا مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.